شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چاري شفیع عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې د جماعت دننه چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوي ریحان ووژه او بیا شمیرې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پېښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن په کابل کې د التقوا په جماعت کې چاودنه شوې ده چې په کې د دینی عالم او مفتی مولوي سمیع الله ریحان په شمول لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د پاکستان د کوټه ښار څخه هم په یو جماعت کې د چاودنې رپورټ ورکړل شوی. دغلته هم د چاودنې درې کسان وژلي دي او تر لسو زیات نور ټپیان کړي دي. او د برتانیا صدر اعظم تھریزا می اعلان کړی چې د جون په 8 نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن په کابل کې په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوي سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس نور منسکونکي یې ټپیان کړي دي. چاودنه د نهم امنیتي حوزې اړوند یو جماعت کې شوې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې خودل شي وو. نن د یوې بجې او شل دقیقو په شاوخوا کې د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د التقوا په جومات کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې یو لوی دینی عالم او مفتی مولوي ریحان پکې شهید شوی او شپاړس کسان نور پکې ټپیان دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل په دې چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او زیاته کړې ده ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپلو جنایاتو د توجیه په موخه د دینی احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رسا غږ د خاموشه کولو هڅې کوي او په همدې خاطر د مولوي ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسؤلینو ته د دې برید د څېړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان یاد دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کول او ډیر کلبې په دینی مسلو کې د دینی مسلو پاړه په رادیوي او ټلویزیونی خبرونو کې ګډون کاوه. تاسو موږګله ازادي رادیو ناوړی. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر یوې امنیتي پوستې برید شوی دی چې د معلوماتو له مخې پکې لږ تر لږه د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. په فرا ولایت کې هم چارواکي په شیبکو ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په یو حمله کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سی ایچ ای د غیر حکومتي ټولنې مسؤل ملک افغان ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي حمله کې د دې موسسې صاحبي دفتر چې د حفظ الصحې په برخه کې کار کوو په نښه شوی. د افغان په وینا د بمبارۍ پر مهال دوه کارکوونکي یوازې په دفتر کې وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وژلي او تر لسو زیات نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د کوټه ښار په پښتون آباد سیمې په یو جماعت کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودل چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره جماعت کې راټول شوي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. فرقه یي تاوتریخوالی چې ډېر کله یې هدف د پاکستان د اقلیت شیه مسلمانان وي په وروستیو کلونو کې د بلوچستان یوه جدي ستونزه وه او د دې کبله دغلته سلګونه کسان وژل شوي. خو د پښتون آباد سیمې نننۍ چاودنه د سنیانو په یوه منطقه کې شوې ده او هغه چاودنه چې او هغه جماعت چې دا برید پکې شوی هم د سنی مسلمانانو جماعت دی. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می اعلان کړی چې د جون په 8 نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشرتابه تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه
It is and will always remain.
دا وایي دا ماته د ژورې خواشینۍ سبب دی او تل به وي چې ونه توانېدم برگزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل عملي کړم. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تیرزا مې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې وه. نوموړی په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ترې بې ټول پوښتنې وروسته د راپورته شوې ترنګلتیا په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړی د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کېږي د خپل ګوند تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوې چې برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې ووځي، خو د برتانیا پارلمان لا تراوسه هم د اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې کتلی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسلو بحث شوی دی. ظریف په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په وروستیو کې د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې شوې دي. په عین حال کې د سعودي عربستان سره هم د ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
د ټولې دنیا فوجان دی یو طرف ته شو زما دی یو په جوړښت سره نه برابر دی. دا ایمانان ویم، دا قیدتان ویم، دا استامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د کابل په تقوا جماعت کې نن 14 مولوی سمیع الله ریحان وشه. د دې پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکو. په دې خبري مجله کې د نورستان د والی څرګندونې لرو.
د نورستان مشرانو د واما پولیسوالي کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوګه په اوګه جنګیږو.
د تهران او واشنگتن ترمن د کړکیچ په اوج کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه ووسی او ایران سره بدل څه شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې.
په دې خبري مجله کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه هم څارو. د کابل ښار د نهمې حوزې په تقوا جماعت کې په 14 کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دول منسکون کې وشل شوی او شپاړس ټپیان دي. د کورونا یو چار وزارت وایي یو اندازه 14 مواد مخکې له مخکې د جماعت په منبر کې ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د خطبې ویلو پر مهال وچاودېدل. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د لمونځغاړو او سپېڅلو ځایونو په نقشه کول له دین سره جنګ دی. تفصیل د کابل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار د جمعې په ورځ د روژې په 19 د یوې بلې 14 شاهد وو. د دې ښار د نهمې ناحیې د التقوا په جومات کې 14 مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 1:40 د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل. په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان له یوه لمونځ کوونکي سره وبجل شو او 14 ټپیان شول. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل طالبان په دغه حمله کې لاس لري.
معلومات ابتدایی ما نشان میده که
دو بل د پیخ پال زمان لمرنی معلومات خیچه د طالبان و تروریستی داله پا کلاس لیری
راندازی شده.
تروس کومی داله ده دقی حمله مسئولیت نده منله. مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تل د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې. د دې ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسئولیت هم درلود. د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لویه ضایع ګڼي. د افغانستان د عالمانو شورا غړي شفیع نورستانی ازادي راډیو ته وویل
حمله او انفجارات او در مقدسات
د موبایل په مقدس زاینو حمله د خدای له خوا نه حرام دي. هیڅ کتاب او منطق دا عمل مشروع نه ګڼي او مردود دي.
کاملا مردود است.
خاغل نورستانه له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمنسکونکو حمله یو نبخونکو عمل ګڼي.
د یو مسلمان څوک چې ځوان غواړي چې د هغې پسلاف هغه نه خلاص له مرګ خلاص کړي، خدای هغې ته دوغره اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی کړي. او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک له منځه وړي هغه بیا د جمعې په ورځ کې هغه په رمضان کې د هغې نو ځای جهنم دی.
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نخښه کیږي، بلکې تیر کال د کابل پورانوس هوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو برید وشو چې څلوېښت کسان پکې وبژل شول او شپېته پکې ټپیان.
د مولوی ریحان تر وژلو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کسانو د ده د تیرو ویناوو مختلفې برخې خپرې کړې. د دغو خلکو په وینا ریحان هغه زړور دینی عالم و چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې دې ته نه کتل چې پر چا انتقاد کوي. نور له احمد تکل اورو.
مولوی سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه و چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو ترڅنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډېر زور اخیستی، هره ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوی ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمېر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د په خپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دیني عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوی ریحان با جرأته او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو څو کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیاوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې، که څه هم څو ځلې په مرګ ګواښل شوی و. مولوی ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول د الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج د اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوي دي چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرامه ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوی ریحان تعبیر بل ډول و.
دا ملي سرود په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه د دولت اخلي، خوري د دفترونو او موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي سرود خبر راشي بیا په سر باندې صادر واچي، کته دونه بزرګي ورسب خانقاه کې کنه. بیا
پاکستان او په تیره د اسلامي اصولو په اړه د دې هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بله هغه مسله ده چې افغانان یې پر وړاندې خورا زیات حساس دي. په تیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوی ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلږي، په جنگ کې زمنګ هوادوار وژل کیږي. د غونډي ملک پاکستان علما او ته درځ کنه رسیږي، هغه په دې درد باندې نه پويږي. زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه میش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولی او مرګي روا غني، خود مولوی ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې څلور کاله کې چې کوم ظلم په دې ملک کې وشو، کوم جبر په دې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اول سره کوم زیاتې روان دي، نن هم ته نه ځان خبر اوس هم سری وخت او کیسه شعار ورکول بیا کوه چې بغیر شعارونه ورکوه کني مسؤول وي، مسؤولیت مسؤلیت در تر غاړه دي.
د مولوی ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبه نوې اوخته چې پر ټولنیزو شبکو په تیرا پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري، د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نخ کاری. دا څیره د یو وطن پال دینی عالم څیره ده.
ازادي راډیو لوونه تروو
د نورستان ولی وی په ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په ګاونډي کونړ کې د مخپوزیتی دونکو نفوس اندېښنې پیدا کړې دي. د دې موضوع تفصیل لسمی د روح الانوری په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د غوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غځېدلو لارو ته اندېښمن کړی دی او دغه اندېښنه د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړی دی. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو او انشاءالله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ درای کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم و خدسیت ثابت نقطه نه لري هغه مونږ ورنونی و. داعش د چپ ادارې نم ډیر مخته تله ده اته چې د هغه اواز د فیرم چپ ادارې ولسوالی ته راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، خو په دې وروستیو کې یوې معتبرې دولتي منبع ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو وزیر لری شوی او یو سرپرست وزیر هم ګوښه شوی دی او په ځای نور کسان ټاکل شوي دي. له کابل تفصیل له خان محمد سین څخه.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په اړه د اجرائیه ریاست له مخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لرې شوي دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل آریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای طاهر شاران ګمارل شوی دی. اجرائیه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس
اجرائیه، بخاطر دو بابل خیلی تر راتلون انتخاباتو پوری د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنا نه ده چې پر راتلون کو انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
خلاف قانون
است. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې دغه حکومت وخت او کاري مودې ته په پام د جمهوری ریاست یوې انتخاباتي کاري دورې ته تابع دی، خو د اساسي قانون یوه شپیتمه ماده د جمهور رئیس د وخت د ختمېدو په اړه بشپړ صراحت لري.
اعلامیه که دا هم راغلی چه پر وقت د انتخاباتو د نه دایرېدو له امله د ملي یووالي د حکومت د کار دوام په عامو ذهنونو کې یوه پوښتنه پیدا کړې او له بلې خوا یې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، سیاسي ګوندونو او دولت ترمنځ هم د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. جمهوری ریاست د خاغلی عبدالله د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د انتخاباتو پر مهال خپل یو لړ صلاحیتونه کم کړي، او که نه د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت او عدالت به تر پوښتنې لاندې راشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
یو سلسله مجلسونه باید ولسمشر خپل ځان ته وازه کړي، همدارنګه اجرایي رئیس، که چېرته دوی د ټاکنو په مهال باندې ځینې احتیاطي تدابیر ونه لري، از لو نصب مسله کنټرول نه کړي، خپله رابطه د کمیسیونونو سره او همدارنګه د مالي برخه کې که دا په چوکاټ کې د وضاحت لپاره د ټولنې سره دا واقع نه کړي، نو فکر کوم چې د ټاکنو هغه ماهیت او اعتبار د عامه اسخانو په وړاندې باندې پوښتنې لا درد.
د حقوقي چارو پوهان او پتیر ودیر صافی وایي د انتخاباتو پر مهال د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په برخه کې د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه وضاحت نشته. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو اوري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال، د افغانستان لوبغاړو 15 منډې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، ډېر تیز لوبېدلی دي، 15.3 اووره لوبه شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان ټول ټیم د 222 منډو په جوړېدو سره وسوځېده. وړاندې په د کرکټ په اړه نور معلومات هم درکوو، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له صدراعظم سره یې کتلي. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې کیشي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ویل په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتنو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت ته چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډاډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نکړي. دین علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بے طرفه واوسي او ایران سره بدل څه شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېیمه خبره دا ده چې پاکستان نه غواړي چې دا جنګ سوا شي، ځکه چې جنګ سوا کېږي نو پاکستان د پاره هم بې اغېزې نه، ځکه چې ډېر نږدې دی، خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې ده هغه د دې جنګ په تاثیر کې راتلی شي. درېیمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده خو پاکستان برخه یې نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري، نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله، خټک صاحب، تاسو مخکې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبر یاست راتلونکې اونۍ د عرب لیګ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولای شي چې د ایران او سعودي شخړې ته یو حد راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري، اقتصادي مشکلاتو له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي. نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي، منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسي له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حد اقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دوی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تنش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطر ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره هدي عقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادله وکړي.
بله، او یو بل پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو برقدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو، نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده، دې اساس چې دی ریښې په شرقي میانه کې دي. او که چېرته فرض کړه د ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته، پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کله کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
افراسیاب خټک وړاندې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې په اړه اورېدلی شئ.
تاسو ل پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي رادیو ته یو پیغام پریږدم. دا چې موږ در به در یو ستړي یو جنگونه دي، اوس دغه نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي ډالر یا د موقته اداره جوړ شي. موږ نه موقته ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقته اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړی دلی یو، ډېر زهري دلی یو. هلمند ولایت ګرد ته وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یو موقته اداره جوړ شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغه سي بیروبار وویني وبېږي لکه اوس چې فلال وبېږي. ستاسو د توجه څخه یو نړۍ مننه.
دالیا نن طاری احمد دی له هرات څخه زنګ وهلی دی. دغه جمهور رئیس اشرف غنی ته وایي چې بارا دې مودا وخت ختم دی پر اول د جلزا مقصد تاسو خدمت وکړي. په داتې نه کاله دي چې په داسې لور نه چې نور دی وکی خلک درته ناراض دي، ولست درته ناراض دي، فساد اداري و او سره سیدلې دي، کاری و او سره سیدلې دي، خلک تر کوی راغلي دي. بالا دې کار ختم دی، بس پولیس استفا ورکړه. بارا هغه محکمه سره محکمه چې وطاتې وخت کړی دی، هغه ساتر نفوذ او ساتر زور لاندې ده. په زور خپل امر پر خلکو مه جاري کوه. باره وخت نه لري، قانوني واک نه لري، بس خپل استفا ورکړه. باره چارج خلاص.
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ستاسو په تماس کې. موږ هیڅ وخت ته هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو. هر څوک چې د موقت او سرپرست ناری کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي دروس پر دي په حکومت کې وچې کړ. موږ هیڅ کله هم وقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه. مننه ستاسو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ډلو ترمنځ د انګلستان په براسټل کې یو ورځنی لوبه روانه ده. د پاکستان ټول ټیم د 222 منډو په جوړېدو سره وسوځېده او د افغان بیټسمینانو تر اوسه پورې 250 منډې کړې دي. 6.15 ورسېوي دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. رضوان مراد لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور لوبه څنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. هغه څه ډول چې د شهزاد د لوبې سټایل دی او څه ډول چې له حضرت زازي نه توقع کېږي تر اوسه پورې که ماشاءالله وایو نو هماغه رقم روان دي، څه رقم چې خلکو ترې غوښتل. په ډېرو کم اورونو کې په ډېر زیات ایوریج سره دوی منډې جوړې کړې دي. یعنی یو ښه بنیاد دی دغه اوس نه، یعنی که خدای مکړه دوی کې هر یو سوځي، اوس هم دوی یو ښه بنیاد یو ښه اساس د راتلونکو بیټسمنانو توپهونکو.
لیکن تاسو ول چې څوک نری سوځیدې لودا مهمه ده، لیکن محمد شاهزاد دا اوس ریټایرډ شو، یعنی لوبه یې بس کړه. رحمت شاه ته بیټنګ ورکو، دا څنګه پریکړه؟
ریټایرډ هارد، یعنی هغه لوبه کې چې
ریټایرډ
لوبه کې زخمی کیږي متاسفانه دی به لوبه نشي کولای الا کچیرته بیا د دوه ډیمو فیصله کیږي د آخر کې بیا راوتلی شي. خو فکر کوم د اوسنی قوانینو پر اساس باندې دی تر آخري کس پورې بیا نشي راوتلی.
البته دا فرینډلی لوبه کې دی کولای شي چې بیا هم راووسي ځکه چې فرینډلی لوبه کې کله ناکله یو څوک تر یو ځای پورې لوبه وکړي که اوټ هم نشي کولای شي چې کښېني او بیا وروسته بیا
فکر کوم ښه پیغام به شیبر صاحب د ټیم د کپتان او د ټیم د منیجر لخوا دا وی چې ورونه کافی لرو په آرام دی لوبو کې د افغانستان د میډل آرډر بیټنګ یعنی د ون ډاون نه نیولې تر وم نمبر پورې دی کې اقلن دوه یا درې د کرکټ په اصطلاح پارټنرشپ افغانستان ته پکار دي چې دغه دوه درې پارټنرشپ وشوي او ټول ور لوبو یمانه
او خصوصا دا اوس چې رحمت شاه راغلی دی البته دا د ځای هم دی چې ون ډاون چې ورته وایي تر هغه وروسته راځي دی ډېر سیټنګ بیټسمین دی یعنی داسې لوبه کوي چې ورو لوبه هم کولی شي یو څه تیزولی هم شي که دی لکه څرنګه چې لوبه کوي همداسې لوبه وکړي فکر نه کوي چې افغانستان
بیا خو ډیر زیات چانس موږ لرو چې وی ګټو امغه خبره چې مخکې مې وکړه چې راتلونکو بیټسمنانو ته هیڅ توجیه نشته چې دوی غلطه یا تیزه لوبه وکړي هر څور ته برابر ورکړ شوی دی
او که چیرته دا لوبه افغانستان وګټي په پاکستان به فشار ډیر وي په نړیوال جام کې او که په افغانستان
په پاکستان به ځکه فشار چې پاکستان څور زمخکې انګلند نه سر په سر بیللې
رضوان مراد مننه له همدې سره دا خبری مجله هم سر ته ورسیده په بل خبری مجلې کې فرشته نگار سره ده مهرباني.